سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کوو. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ امریکا بلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اجانس د راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په ناسته کې امریکا بلوف د خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسیه د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له شتون ځکه اندېښن لري چې د غسیمه د مرکزي اسیا هیوادونو سره شریکه پوله لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د وی ناستې کوربه دی چې طالبان نه دي وربلل شوي. د طالبان حکومت چارواکو ویلي وو د سې ناستو ته د افغانستان نه بلل د روسیه او طالبانو اړیکو باندې منفي اغیز وکړي. د مسکو فارمټ د تیر کال په نسخه کې طالبان ته بلنه ورکړل شوې وه. په نننۍ نسخه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیه استازو ګډون کړی دی. دوالر پور امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکن ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپل ارزونو د وړاندې کولو پر مهال د اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګه داعش ډلې روسي بریدونو ته اشارې ویلي. دوی ویل لري چې دغه ډلې د خپلو بریدونو لمن پراخ نه کړي. رنګ د امریکایي چارواکو اندېښنه خوده ده چې اوس مهال له افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز تعلقانو کې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې ماین له کبله وه او په رینجر کې موټر کاملا تخریب شوی چې په موټر کې سپرو طالب وسلوال ته هم مرګ شو ده. له بلې خوا په تخار کې د طالبان د امنیتي قوماندانۍ ویاند عبدالمتین صافي د تعلقانو ښار د ښاروالۍ محکمې ریاست نږدې چاودنې خبره تایید کړې ده خو وایي چې چاته پکې مرګ شوبل نه ده وختي. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختر دولتي اژانس په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړی چې د هرات په دولسمه ناحیه کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وشل دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوی باوري سرچینې چې نو غوښتل مې واخیستل شي روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او ناټو غړي هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید یو اوکراینی هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شوي وو د اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یو د سپریکلیک څخه مطلب کړی دی چې د روسي حاکم نظام ترهګر بللې دی. دا پریکلیک تیروس د یو سلو نه وشت مثبت راي او څوار لس منفي راي په تر لس کول سره تصویب شو. دغه پریکلیک د اوکراین هغه څلور سیمې چې د ټول پښتون لار روسي سره هیل حق شوې دي غندلې دي. د اروپا شورا پارلماني اسامبلی ترې میاش د سې پریکلیک تصویب کړی و چې د روسي حاکم نظام په کې یو ترهګریز نظام معرفي شوی و. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پیښتی. د چولې امریکا اوس هم له افغانستان د ګواښ او خطر پیښودو ته اندېښمنه ده. وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. طالب چارواکو د آی سی سی چارواکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د یو لړ اصولو په رڼا کې به د افغان ښځو د کرکټ لوبډله بیرته جوړه کړي. دا چې دا لوبډله به بیرته څنګه جوړیږي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. په کونړ کې ځوانان د کاري زمینې د برابرولو غوښتنه کړې ده.
کار او کسب نور دا د موسسات دي، کارونه دي چې دا مسلمانان بیکاره دي. دا ځوانان موږ ځي پردي وطنو کې کار کوي او بل خواته ځي، دلته کارونه پیدا شي.
د دې موضوع بشپړ راپور به درته وړاندې په خبرونه کې ولرو. روزګان کې د فوټبال غورلیک سیالۍ پای ته ورسېدې. میوند تلان د دې سیالۍ یو قهرمان لوبډله شوې ده.
میوند فوټبال لوبډله ستاسو ویني د قهرمان لوهې تر شا ولاړ دي.
د دې موضوع بشپړ راپور به هم درته وړاندې خبرونه کې ولرو. نړیوال مسایل به هم تم شو ملتیا مو پاړو.
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فجرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو ته د سه شنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګری مرکز مشر کریستین ابیساید د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیساید د کمیټې ته ویل دا سکاری چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کېده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د په خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنی وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د دې په خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغه شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډیر اندېښمن کړی یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لوري په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګ بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاچ ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
روس له هغه چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC وویل د دې شورا د افغانستان کاري ډلې په دوحه کې د طالبانو حکومت لاستاسو سره لیدلې دي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د یو لړ اصولو په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډله جوړولو ملاتړ کوي. اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی د ICC ته ویلي چې د نارینه وو له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم پرتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې لغړو سره په لیدنه کې هغوی ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. ښاغلی شاهین دا خبره په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د څار او راپور ورکولو کاري ډلې د دې شورا په ناسته کې ویلي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د کرکټ بورډ لاسازو سره کتلي چې هغوی ورسره په افغانستان کې د یو لړ اصولو په رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان کاري ډلې مشر عمران خواجه کرکنفوی پاڼې ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي له توپیر پرته ټولو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې شته ننګونو ته په اشاره سره ویلي چې له افغان کرکټ بورډ سره په ګډه د دې ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. د ښاغلي خواجه په وینا د افغانستان لپاره جوړه شوې کاري ډله د طالبانو حکومت او کرکټ بورډ لخوا شوې ژمنې څاري او په اړه به یې د کرکټ نړیوال شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان په افغانستان کې د ښځینه کرکټ لوبډلې د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کرکټ لوبغاړي رویا سمیم چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه کرکټ لوبډلې جوړول یو خیال دی.
ور څخه لري خبره ده که آی سی سی فشار هم راوړي طالبانو کې اجازه ورکولای اول به انجنونو ته اجازه ورکړي وای چې خوانځي او د تلیوي کرکټ خو لوی خبره ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دې اجازه ورکړي کې اجازه هم ورکړي یو سمبولیک څه به وي.
دا شاید یو څه سمبولیک پوشه.
اغلی سمیم د غشنو ویل دا یو ریدل دي چې احتمال لري له افغانستان څخه بهر د افغانستان د خزینه او کرکټ لوبډله جوړ شي، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعا پاړه څنګه دی ویل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د 2000 کال په نومبر کې له 15 خزینه لوبغاړو سره تړون وکړ چې د افغانستان د خزو په جوړیدونکو ملي لوبډله کې باید لوبېدلې وای، خو د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دا کار ونه شو. د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی یو شرط دا دی چې باید د خزو لوبډلې هم ولري، خو دا مهال افغانستان د دې شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د خزو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې جوړېدو تمه لري چې طالبانو له واکمنېدو سره سم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کاره منع کړي، له شرعي محرم پرته یې پر دوی د لرې واټن سفر بندیز لګولی او په خپله تازه پریکړه کې یې ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته له تګ هم منع کړي دي.
دا لغمان ولایت پالیشنګ لوسالی کې د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو کانالونو او سربندونو د بنسټ د بره کې خودل شوې ده. د یادو سربندونو د جوړولو او کانالونو لا ترمیم وروسته به شاوخوا لس جریبه ځمکه خړوب شي. اوس مهال په دغه کانالونو کې په لسګونه بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وو.
د لغمان ولایت د والی ویان ملا سلامت خان بلال ازادي راډیو ته وویل د علی شنګ ولسوالۍ د شمرام او د میا صاحب د دیرې د سربندونو جوړولو او د کانالونو د ترمیم چارې پیل شوې. ټول لګښتې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي چې 55 میلیون افغانۍ کېږي. د هغه په خبره چې په دواړو سربندونو او ویلو کې هر ورځ شپږ سوه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د کار بشپړېدو سره به شاوخوا لس زره جریبه ځمکه خړوب شي. د سیمې اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې خپلو ځمکو ته د اوبو رسولو تر څنګ ورته د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
ازل حمدین د چکزایو د شمارام نه مخکې د دینه موږ ټول وزګار کار او قسم نو داته د موسساتي کارونه دي. اصل پسلو کې موږ ته کارونه پیدا کیږي ان شاء الله چې دا مسلمانان بیکار دي، دا ځوانان موږ ازي پر دې وطنو کې کار کوي او بل خواته دي دته کارونه پیدا شي چې موږ هم دته کار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو.
خو یو شمیر کسان بیا وایي د زړو کانالونو او سربندونو له ترمیم خلکو ته لږه ګټه رسیږي. حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې پراخو دښتو ته نوی ویالي او کانالونه پورته کړي څو هغه خړوب او د کرکلي وړ وګرځي او هیواد مو د غلې دانې له درکه نورو ته له سوال کولو خلاص شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. یوې باوري سرچینې چنه غوښتل مې واخیستل چې روټرز خبرې ژوند سویلې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په ختیځ کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم له خوا شوی دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شول، د اندېښنه رامنځته شوې ده چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډیو هیوادونو ته وغځول شي. روسیې بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و. نن د نټو غړو هیوادونو په دغه یو بیرنی غونډه راغښتې و، د چې په دغه غونډه کې څه ویل شوې دي جزئیات به اسد الدین چې همدا شی په سټډیو کې سره دی سره شریک کړی ستړي مشه.
ډیره مننه فریده جانې. د ناتو غونډه د اروپا په وخت 10 بجې پیل شوې په بروکسل کې، یعنی شاوخوا 2 ساعته وړاندې دغه غونډه پیل شوې. د غونډې د ګډونوالو د خبرو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی، خو رويټرز اجانس او ځینو نورو لویدیځ اجانسونو د ځینو ګډونوالو د خبرو غټه کې خبر کړي. لدې ډلې د جرمني استازي ویلي چې د ناتو نننې غونډه د دغه سازمان د سلورمې ماده پر اساس نه ده جوړه شوې. البته سهار کې ویل کېدل چې دوی به وضعیت د ناتو د سازمان د سلورمې ماده لمخې وارزوي. په هغه ماده کې راغلي که د ناتو هر غړي هیواد ته ګواښ پیښیږي امنیتي یا هم د خپلواکۍ تر پښتنې لاندې راځي، د ناتو نور غړي هیوادونه په اړه هر ډول اندېښنې څرګندولای شي. خو اوس داسې ښکاري چې د ناتو غونډه له دغه مادې نه بهر جوړه شوې ده. دغه بیړنۍ غونډه وروسته به معلومه شي چې دوی کومې نتیجې ته سره رسیږي. اما د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تر دغه غونډې مخکې ویلي هغه دوه توغندي چې پر پولند لګیدلې د اوکراین دفاعي توغندي دي، نه د روسیې. روټرز خبري اجانس په ناتو کې د یوې سرچینې په حواله نن دغه خبره داسې مهال کړې چې د ناتو د غړو هیوادونو استازي په همدې تړاو بروکسل کې وی بیړنۍ غونډه کې جرګه شوې دي. تر دې وړاندې هم جو بایدن ویلي و داسې نه ښکاري چې دغه توغندي دي چې د پولند په ختیځ کې دوه تنه وژلي له روسیې توغول شوی وي. د پولند په ختیځ کې چې له اوکراین سره ګډه پوله لري، پرون سه شنبه دوه توغندي ولګېدل او داسې وانګیرل شو چې ګواکې روسي پوځیانو توغولي دي. د پولند چارواکو ویلي دوی د توغندیو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی لومړی ځل دی چې د اغیزو له کبله یې د ناتو په یو غړي هیواد کې دوه تنه وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت هم تر دې مخکې هغه راپورونه بیا رد کړي چې ګواکې د دوی پوځیانو د پر پولند توغندی وشتي وي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دوی د اوکراین او پولند پولیس ته نږدې هیڅ هدف نه دی پنهخه کړی. په خبر پانه کې راغلي دغه ډول راپورونه د دې لپاره ورکول کیږي چې وضعیت لا کړکېچن کی. روسیې ویلي پر پولند لګیدل توغندیو لپاره شونه داسې ښکاری چې دا د اوکراین د هوایی دفاع اس 300 دولت توغندی دي. د پولند په ختیځ کې د سه شنبه پورې تر هغه وروسته دوه توغندی و چاو دیدل چې روسیې د اوکراین یو شمیر سیمې په توغندیو وویشتې. د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پاوز توانېدلې چې په دفاعي مزایلو د روسیې یو شمیر توغندی شانډ کړي. د ناتو د غړو هیوادونو د سفیرانو تر نننې بیړنې غونډې مخکې د امریکا ولسمشر ویل چې دوی او ناتو باول وګوري چې څه پېښ شوي، بیا به ورته خبرګون وخی. خو د پولند بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي توغندی د اوکراین له پولې 4 کیلومتره واټن کې د دوی د هیواد دننه د پرزیدو پر کلی لګیدلې. د پولند ولسمشر اندری دودا ویلي داسې ښکاری چې توغول شوی توغندی د روسیې دی، خو نوموړي ویلي دا معلومه نه ده چې چا توغولي. په هر حال موضوع لا هم کرانه ده. توغندی لګیدلې د پولند په ختیځ کې 14 شوې، د ناتو د غړو هیوادونو اندېښنې پارول شوې. خو دا چې رښتیا څه پېښ شوې، توغندی چا توغولي او د توغندیو بڼه څه و، دا به څېړنې معلومه کړي چې اوس د پولند د چارواکو پر مهال څېړنې روانې دي.
ډېر مننه کور مودان اسد الدین و چې د ناتو د غړو هیوادونو د بیړنۍ غونډې په اړه یې جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو چارواکو ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. په دې تفصیلي راپور کې مو د افغانستان له ګاونډیو د سیمو نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو حکومت اړیکو ته خلنده کتنه کړی ده.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیا هم ستا، نو دیمو حکومت هغه شرایط ټول پر کړی دي چې باید پر رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پر رسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیا، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید پر رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې پر رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل یې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پیژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه ده کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخ لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغه هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 70% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا چې د وډی ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان گاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږور کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان گاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو، فرانس، امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړي دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یونا ماچ د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی، تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېدا او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې همې ولس ډېر مایوسه کړی وو او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي؟ ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لږ تر لږه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د خبرونه دوی منیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د روسي زنګړی استاد زمیر کابلوف ویلي هیواد د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښمن دی. د تاس خبري اژانس راپور پر بنسټ نن د مسکو فارمټ په نسخه کې زمیر کابلوف ته خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. د کابلوف په خبره روسي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لښتونه ځکه اندېښمن لري چې د غسیمه د مرکزی آسیا هیوادونو سره شریکه پولې لري. نن مسکو د افغانستان په اړه د ویناست کوربه دی چې طالبان ندي ورپلل شوي. د طالب حکومت چارواکو ویلي د سیناسو ته د افغانستان نه بلل بعد او طالبانو لیکو باندې منفی اغیز وکړي. د مسکو فرمټ د تیر کال په ناسته کې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې. په نننۍ ناسته کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسي استازو ګډون کړی دی. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د تاوتریخوالي او ناوړه بشري ناورین رامنځته کېدو د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو او د فدرالي تحقیقاتو ادارو مشرانو پرون د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال د اندېښنې شریکې کړې دي. دغه مشرانو په افغانستان کې د خراسان څنګ کې د ایشتلې وروستۍ بریدونو ته په اشاره ویلي دي. دوی ویل لري چې دغه ډله د خپلو بریدونو لمن پراخنه کړي. همدارنګه د امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې اوس مهال افغانستان د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. طالب چارواکو تر اوسه د امریکا د دې اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و افغانستان اوس د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه ده. راپورونه وایي چې نن چهارشنبه سهار مهال د تخار په مرکز طالقان کې د طالبانو په یو رنجر موټر چاودنه شوې ده. محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه په سړک کې د خودل شوې منډه کبله وه او په رنجر موټر او رنجر موټر پکې کاملا تخریب شوې ده چې په موټر کې سپرو طالب په سوالو ته هم مرکوب لوخته ده. د بلې خوا په تخار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمتین ساپي د طالقان خار د خاري محکمې ریاست ته نږدې د چاودنې خبره تایید کړې، خو وایي چا ته پکې مرکوب نه ده وخته. بل خوا د طالبانو په کنټرول کې بختره دولتي خبري اژانس په هرات کې طالبان د استخباراتو د مسؤلینو له قوله ادا کړي چې د هرات په 12 کې په عملیاتو کې د داعش 15 غړي وژلې دي. د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوی باوري سرچینې چې نه غوښتل لمی وخصتل شي، روټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جی شل او نټو غړو هیوادونو ته ویلي چې د پولند په خدیز کې توغندیز برید د یو اوکرایني هوایي مدافع سیستم له خوا شوې دی. له دغه توغندیز برید وروسته چې دوه تنه پکې وژل شو، دا اندېښنه رامنځته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې لمن ګاونډي هیوادونو ته ونغځول شي. روسي بیا پر پولند دغه توغندیز برید رد کړی و او د چک جمهوریت قانون جوړونکو له یوې داسې پریکړې لیک څخه ملاتړ کړی دی چې د روسي حاکم نظام متره ګربل لیدي. دا پریکړه لیک اتیر ورس د 1.9 مثبت او 14 منفی راي په ترلاسه کولو سره تصویب شو. دغه پریکړه لیک د اوکرين هغه څلور سیمې چې د ټول پختن لارې روسي اسرائیل حق شوې دي غندلې دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي.
ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو لوی فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالی نه تاسو ته پیغام پیدم. تچ په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زورجته یا بی عزتۍ سوې دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بی عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. شوز پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانه موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامی امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نورو شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې یک نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی د پاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه وها سکوه ها غیره بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راکه، ماته 5000 راکه، ماته 1000 راکه. زه جاړو نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکوي، دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکي، په دغه لار کې اسانچا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال افغانان ته پاکستانیان بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خانه په لک پرې شلو یو څه گزاره به کوله. اوس امارات کې خو دې خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولی شي، او دا حکومت هیڅ په قصه کې نه د پوسې نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپل د سترګو حال دی، زما ترو مریض و، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده. دې ځګې نه مواړه واخوا ته او دیو مې اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی، تاسو دا بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې ووهلو، دیو مو ووهلو او بې عزتي را لوکړه او مریض یې ګډ وډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی. یوه ورځ نه دا هر ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه واسطې او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې را لاړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې دی او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم. صدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. ما د ټوله ازادي راډیو کارکونکو سلامونه زما د کابل کې، او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر بارډر باندې د سرونه واچي. دا وسنګ حال دی، دا د پاکستانی چارواکو سره دی خبره وکي کښې دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستانی چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورو کې، په دوو شپو هم ورو کې، په درو شپو هم ورو کې، کوچنیانې هم ورو کې، چپه ورسته کسي دي. پر دا دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري، بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلي وو په کراچۍ کې. وروره ګرته کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی حال دی، په 15000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما زغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغله يم د دلی می دي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورته خدي به شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت ک د سکرا دی چې نه منی ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخوري بس والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ترینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راسنه شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین له په تورم کې دي سره هیڅ قسم کوم غنه دي شي او راغلي دي وی بار کې تاسو سره سره وغواړي او دې ما خبر ده کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ په دې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښه سره راسنه شي ریسټریشن نه پات فورن خپل وطن تر اسانه شي موږ دا مترجم هم کو تاسو نه چارته دا مو په بری باندې کوشش زموږ ټول افغانان ته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو
سلام علیکم ورحمت الله زمون یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې و کوي هغه بیا هم په څه کې دی هغه باندې کې دی هغه ور کې دی او دا غوښتنه نه ورسته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی دلتا پاکستانیان دی کار کوي
او وروره زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزوري په چټللی دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغریفکار او کاکار دي که پاسپورت ولري کټا په کړی دي کراره ټول وروره بنجان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت وړپړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله ترټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخلې سي د زما زغ ورسې وروره السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې را دوه کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو بعد سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د کلار شو او چې داغه مخیر ازو کنه نو بس 8000 خو د ساو شو مګان 15000 6000 د دې چې زموږ د داغه مخیر اساس تر کیږي او د دې مخې دی کنه د دې مخې بس 15000 6000 یو لک ولا چې زموږ د واسینه بار ته خبره ده دا زموږ درخواست یې د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت یې د افغانستان حکومت وز د سیاست دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سره بس پاشي کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای که ارسمه یو سره زوره ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای که ارسمه یو سره زوره ورشي ارسمه دغه شي کنه په حاضر یا بدماشي نو غریب سلی سره څنګه کوم څه نشي کولای نن ته شي وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز غدا خان بدماش په یو لار باندې ولی مجاشتي یو په بل باندې اجازه کله نه کولای شي نه به وتی د سیب د سیب د سیب د جزاده داغه ده پاره بس دا د درخواست مې دي دا کوم ترتیب سره چې مخامخ وکړه دا دغه ترتیب دې منګه دور او باسي دا الله په کومک باندې نړیوالو تم دا درخواست دي چې موږ به تر کوم وخت پورې بلی ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت چې یو سره اسمه ګناګار یې جزا ولور هغه یا غله جزا نه غسري خلاصي او موږ دا تاریخ 50 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او دزومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده اوس موږ هم ښان دي یو تر څنګه شو لري څار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم سره تزي چې ته خلاف شو بس نه نيسي مجرم په غلابني کو ام ګرځیدل په غلابني کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی په افغانستان کې ښه ډاډه ګرځیدي شي خو بد بختانه د افغانستان سره په یو ځکه کوم ډاډه ونه ګرځیدل څه کار خوشي بس ویل دا وي ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسه روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم د ظرفیت حکومت هم د ظرفیت نه کوي بس موږ دا ګناه چې دا روه ته معاف کړي بس موږ نو په خپل غوړ کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ کوو حکومت باندې دا
دغه کوم تقریبا سن سره مخامخ ولا دیو کی دغه څه زمغه هڅه دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوې وي د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبر شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې بنديان دي دی ووریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلواني حالت باندې دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچي کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شاش په ورځي تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو لفعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره د مرکه کړي
دا مای په کراچي او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې دی بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا اکتوبر د میاشتې نه
ولې
اکتوبر د یو میاشتې کې د مرکه سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
ک په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents to Pakistan taragali foreign act da paper du bani lagedeli so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 300 da kasani ki makhla wa sara mulaqat shui ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study di obya mun police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبټ چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسره کې څو تنو د خوشې کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتما مختوري خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشې سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوه ده دوی باندې محاکمه دایره شوه ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وینو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشي کوي
شرایط دوی ون په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخه مخه بارډر کراس کاوسته
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچي کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي
هو مون بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بله دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لدغه بنديانو سره ځینې وخت بد چلند هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دیننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي دغه بنديان سره تاسو غوښتل یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدا چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی انو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی او دا کسان چې کله وني ولوم شي د دوی نه از دوی سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ورته هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ دې بیا کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي
د لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلی دی راوی سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی د دوی سفارت څنګه ویل چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي نو باید اغلیا دی ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچي زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدل دي
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوې او ما د دوی سفارت څخه خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی ته وسه لدل ته کراچي کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا اف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شوی نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ولېږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مر شوی دی او ناروغ ک کوم بد چلند ورسره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولې دانګ ډیر ناروغان دي پکې. یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی او دا غل لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو. خو چې کم سے کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پرې ښه نه دی.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. بندي موږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو. په دې وجه باندې د سیسي کما د دوی د دوی په قانون کې کما سزا ده 3 کال نه وخت تر لاسه کالو پورې ده. چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو موږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ایکسپلین کولو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست. داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل. یو این ایل سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایل سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یو داسې کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا که په بارډر مر افریق دی او کر افریق دی چې بیا دومره مزه ورواز.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې موږ دا کوشن هم ودی ته وی چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ټول؟
بله. تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل لغه دریز نرم کړي په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغسې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کني موږ به په فورن ایس کې دننه کړو او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې هغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش ده چې موږ په افغانان کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلې دا دوی سره کارډونه وي نو دا په مدد سره دوی د دې چې دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي هغوی لپاره پاکستانی سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه لاندې هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږیدلي دي تاسو چې ورسره غږیدلي یاست هغوی غواړي چې پاکستاني طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړی او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم تاسو یو شمېر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه مایوبینو معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
یو افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګیډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم در در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. ورور شپاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومیږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کیږي، که وابسته نه وه نه نوشته کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ایمل دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونونو کوم مشکل چې دی را طرف دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرف سي سلام او بسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تیره بیا د سرنکلا په سیمه کې، موږ دا سرنکلا یو د کنګ سیمې، نو کار نه کوي دلته زموږ پر علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی، دغه زمون مزه خپل مایوب هم د تیر د جمهوری دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې مایوبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته. دې ته مو فرمټه کړله، دوی هغه مایوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدای معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایوبي موږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه، کار روزګار مالې نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پوښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه را کوه بیخي، ما ته مه را کوه. نه 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 وایي، بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم ماوینې هم وروره رئیس، او هلته زمونږ حصه وله کېږي د بل الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري. هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.